دوی په جیش په احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تاسو کوربه السلام علیکم. لمړی هم خبرونه. د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي دی چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندې پناه ځای بدل شوی. دا بیان د کاناډا د بهرنیو چارو د وزیر میلانی جولی، د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر احساس احمد حسین او د مهاجرت او تابعیت د چارو د وزیر مارک میلر له لوري پرون د طالبانو د بیا واکمنۍ د دریم کال په مناسبت خپور شو. په بیان کې د نجونو د زده کړو د مخنیوي او د بشري حقونو د نقص یو شمېر نورو موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال د اګست 15 کابل نیولی دی، کاناډا تر اوسه څه باندې 350 افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. طالبان وایي چې دوی څو تنه د کابل پوهنتون د محصل حمید جلال د وژلو په تور نیولی دي. د راپورونو له مخې حمید جلال د سې شنبې په ورځ په کابل کې وروسته له هغه په ډزو ووژل شو چې د طالبانو له یو موټر څخه خپل موټر وړاندې تیر کړ. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانې په خپل اکسپانیا افغاني ټویټر کې نن لیکلی دي چې د حمید جلال د وژلو د پیښې عاملان یې نیولی دي چې له تحقیقاتو وروسته به د نورو څیړنو لپاره نظامي محکمې ته وسپارل شي. په تیرو دریو کلونو کې څو ځله په کابل کې طالبانو د حمید جلال د پیښې په څیر ورته په یو شمېر ملکانو ډزې کړې دي چې یا ټپیان شوي یا وژل شوي دي. د آزادو سیالیو افغان لوبغاړی 26 کلن عبدالکریم بدخشی نن شپه له خپل تاجکستاني سیال آیت الله مومنوف سره سیالي کوي. دا مسابقه د ای سی ای سازمان په کوربه توپ په ماسکو کې ترسره کیږي. عبدالکریم بدخشی 26 کلن دی او سیال مومنوف 30 کاله عمر لري چې تر اوسه 2 سیالۍ ګټلې دي او 4 بایللې دي. په پېښور کې د پولیسو د غزمی پر موټر چاودنه شوې ده. د پېښور د ورسک سیمې د پولیسو مشر ارشد خان وویل د ورسک د میچنې تھانی په سیمه کې د دې چاودنې له امله نن 2 پولیس او 3 ملکیان ټپیان شوي دي. د ارشد خان په وینا د پېښ په تړاو شپږ تنه تورن کسان نیول شوي دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. نژدي 2000 موټر انتظار دی چې د کراچ پر پله تیر شي. دا پل د روسي خاوره د اوکران له اشغال شوی کریمیا سره تړي. چارواکو تیر شپه دا لاره وروسته تر دې بند کړه چې په سیمه کې د چاودنو ژغونه واورېدل شول. چاودنو د کراچ په ښار کې څه زیان اړولی او داسې باور دی چې هلته د اوکران ډرون الوتکو بریدونه کړي دي.
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم. په دې خبرونه کې د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال لپاره کې دوسره د افغانستان د سیاسي اقتصادي او بشري وضعیت په اړه بحث لرو. په دې دریو ډګرونو کې ستونزې څه دي، حل لارې کومې دي؟ د بحث لپاره مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون پخوانی کمشنر شبنم صالحی ته بلنه ورکړې ده. همدارس د افغانستان د سوداګری خونو د مدیر هیئت غړی او د اقتصادي چارو کارپو آزرخ شافیزی، د امریکا د وینسکانسن پانتون استاد ډاکټر نجیب آزاد او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار په خبرونه کې را سره دي. د میلمنو هرکلی کوم. د خبرونې په پیل کې به د بشري حقوقو مسله راوخلم. د بشری حقوقو په ارتباط ډیر راپورونه په تیرو دریو کلونو کې خبره شوې دي او حتی اکثر راپورونه او البته د کتونکو په وینا په دې ټینګار کوي چې تر هغه پورې په افغانستان کې بشری وضعیت سم شوی نه وي ممکن د طالبان حکومت نړیوال پر رسمیتونه پیژني. مختار صاحب، که په لاندو ستاسو نظر په دې برخه کې واخلم، په بشری برخه کې کوم ګامونه باید واخیستل شي چې د تلاره هواره کې چې په کابل کې واکمن حکومت پر رسمیت پیژندل شي؟
سلام تاسو ته او تاسو درنو ملمنو ته او تاسو له طریقې د افغانستان ملت ته. تر ټولو د مخه طالب دی باید د طالبانو نظام دی باید د خپل ملت نه خپل مشروعیت واخلي. تر هغه وخت چې په کابل کې یو مشروع نظام منځته نه راغلي چې د افغانستان د ملت له خوا هغه تعین شوی نه وي، هر ډول راپور به د افغانستان په مورد د افغانستان د منافعو په خلاف تر ټولو غوره لاره دا دی طالب اوس هم فرصت لري چې خپل ملت غږ واوري. د نجونو ښوونځی دی پریږدي، تبعیض دی پریږدي، خپل سیاسي رقیبانو دی وهلو زپلو ټکولو لړۍ دی پریش دی چې افغانستان اقادرو ته احترام وکړي چې افغانستان منافع دی د امارت در منافع غوره وکړي اوس چې کوم نظام په افغانستان کې حاکم دی دغه نظام تر هغه وخت پریش دی خپل ملت نه مشروعیت نه اخیستلې افغانستان ملت په پرده باور او اعتماد ونه
کړی مننه مننه اغلی صالحی که ستاسو نظر واخلم تاسو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کمشنر په صفات باندې په دې ډګر کې ل ډیرو تجربه برخمنه یاست کوم ګامونه باید د بشری حقوقو په برخه کې واخیستل شي چې د تلاره هواره کې چې په کابل کې یو حکومت نړیوالو لوري پر رسمیت پیژندل شي
سلامونه زه فکر کوم تر ټولو لمړی هغه اصل چې د بشري حقوقو په برخه کې باید وخصص یا د قانون حاکمیت تاسو ورته ګورئ نن درې ورځې طالبان له واکمنۍ تیریږي ولې نن به تر نن ورځې پورې افغانستان د قانون له خلاص سره مخ ده نو طالبانو پخواني قانون ملغا کړی دي او نوي قوانین دی جوړ کړی نه دي او تر نن ورځې پورې خلک حتی پر دې نه پوهېږي څوم کوم عمل جرم ده او کوم عمل جرم نه او څه کولای شي او څه نشي کولای وخت چې تاسو په یو داسې وضعیت کې څنګهل په وضعیت کې ځوان کوي حالت او چاته معلوم نه شي څه زما حق ده او څه
اغلی صالحی او بخشی تاسو خبرې قطع کوم په همدې برخه کې چیرته د طالبانو نظر ته وګورو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دوی د دریم کال د پوره کېدو په مناسبت له بی بی سی سره بی بی سی پښتو سره په کابل کې په مرکه کې وویل چې اساسي قانون نه لرو ځکه چې په بریتانیا کې هم اساسي قانون نشته او نور قوانین مو د اسلام پرانا کې د تطبیق وړ دي او تطبیق کیږي ستاسو نظر
بریتانیا سیستم متفاوت ده بریتانیا کې په دې معنی نه چې اساسي قانون لري بریتانیا کې اساسي او عادي قوانين لاینی مسیر نه تای کیږي مثلا که څوک دا کې چې بریتانیا کې اساسي قانون څه فکر کوم دی غوډه هغه حقوقي فهم باندې ځي ټیټي ولی بریتانیا سیستم هغه کومل سیستم ده کومل سیستم کې د دې هغه اولين منبع دی حقوق هغه دغه قضایي رویه ده ارته دی عادی او د اساسي قانون د تسویب او د توشي مرحله یو ډول دی ولی اساسي قواعد معلوم دي اساسي قواعد څه دي مشخصا یو هغه وادونه چې له افغانستان غو نسی هغه په سیوال یا مدون حقوق رژیم کې دي حالت اوله منبع قانون د قانون باید مشخص وي دا یو خبره ده یو خبر راست کوم اسلام ده موږ اساسا لومړی خبره خدا د سی وخت کې راځو اسلام نه دی هدف فقوی او د معاملاتو برخه وی قوانینو کې مصرف معاملاتو د جزاء عقوباتو برخه راځي د اسلام سره هغه برخه لومړی کته چې ورته وګوري فقہ قانون په دې نه شوی کېدل چې فقہ د قانون ته شی دی ولې فقہ قانون نه ده په دې خاطر چې کته چې ولر سوال اسلام ده څو مذاهب دی بیا په څو مذاهب کې د بزرګونو علما دی بیا هر عالم له هر برخه کې متفاوت نظر لري او ډیره هغه نظریات هغه نظریات چې سله وصله تقریبا زر کاله مخته تطبیق شوی دي نو وخت استاسو له داسي ګړي منابع سره دا د افغانستان وګړي بیچارهګان د اول ځ کوم نظریات باید دي ټول عمر په دې کې تیر سي او لاس ټول فقيه کتابونه وای یا کدا فقيه کتابونه دی ویلي وي دي هغه چاپ دی او دی وګړي په توګه ما مثلا دی عالم نظر وایلی بیا قاضي سم ما حکم کوي هغه دی بل عالم نظر وایلی او زه پونه سم کوم یو حاکم ده د قانون حاکمیت نه ده اصلا دا د قانون دا اصلا فقيه د قانون وایل دا لو کوتي له هغه کفر د قانون سره او وازه جواز سي او عمل جواز کوي یا عمل منع کوي او د دې سم توګه مايده یا جزا هم لري نو دا فقه ته قانون ولزه فکر کوم دا دی نه فهم نه راځي اول بل خو یو لزو اول بل خو صرف کتاس لارسی په اسلامي شریعت کې صرف واحد اده او وجر مسیغه دی حدود او د قصاص او د غته انسوی دی لدینه ما سوا ټول صلاحیت د زمان حاکم یا ولسمشه تور کړی چې هغه د خپل ټولنې د تقاضا او په اساس دي عمل جرم کوي او دي عمل جرم نه کوي نمبرس کتا جوړته ګوري مثلا انټرنیټي غلا ده مثلا تاسو ګوري نور موارد د ځر کلمه کې فقې کې کومه سودا کا سم مثلا ک نمبر یو څوک دی ماله بانک اکاونټ په افغانستان کې پیسې غلا کوي زه د کومو څه په اساس
اخلي صالحي مننه البته دا بحث واقعا سړير د ډیر تحلیل او د ډیر څېړنې وړ ده چې مولوی صاحبان په دې برخه کې څه وایي خو کچرته دې تر شم چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په اعلامیه کې تاسو څه ویل شوی دی زه د اعلامیه ټکي له تاسو سره شریکوم ډاکټر صاحب آزاد ستاسو نظر په دې برخه کې اخلم. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په اعلامیه کې چې د چاشن به پرسپرش فره غلي دي چې تر هغه باید له طالب چارواکو سره چلند عادي نشي چې په افغانستان کې بشري حقوقونه نه رعایت کړي. آزاد صاحب دوی څه غواړي؟
سلامونه درنښت تاسو ټول قدرمنو ملمنو ته. شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ولداه باس خورا ژور باس دی په افغانستان کې څه چې روان دي په هغه باندې کوم فصل باس اوسې خورا ډېر وخت نیسي، لیکن که ډېر هغه عمده ټکي راواخلو چې هغه د ملګرو ملتونو د بشر حقونو ډېر واضح ویلي دي، نورو هغه کنوینسنونو چې آی سی سی پی آر دی، یون ډی چی آر دی، همدارنګه د هیګ کنوینسن دا ډېر په وضاحت ویلي دي چې نړیواله جزایي محکمه د هیګ د منشور په اساس باندې خپلې کړنې پر مخ وړي. هغه عمده ټولې څه دي؟ هغه دا دي چې په یو هیواد کې په یوه جغرافیه کې التا د جنوسایډ نکیویچ هغه موږ ولیدې په راپورونو کې تیر درې کلو کې خبره سول چې جنوسایډ ډېر زیات وسو، یعنی هغه کسان چې په پخواني نظام کې دندې لرلې په ځانګړي توګه په نظامی برخو کې هغه وژل سول او ورک سول. همدارنګه د یو ملت تر ټولو ډیر لوی قشر، کله چې موږ د ملګری ملتونو د منشور خبره کوو یا د ملګری ملتونو د بشر د حقونو د کنوینسون بحث راځي، نو په هغه کې د میرمنو حقونو ځانګړي توګه د وومن رائټس په هیومن رائټس کې د بشر په حقونو کې بیرته د میرمنو حقونو ته ځانګړي پاملرنه شوې ده چې هغه په تیر درې کلونو کې په بشپړه توګه پایمال شوې دي. نه یوازې چې میرمنې د زده کړې اجازه نه لري، هغه ډېر بنیادي حق چې په ټوله نړۍ کې ټولو قوانینو کې ځمکني قوانین کې آسماني قوانین میرمنو ته ورکړي دي، د مطلق برابر انسان په صفت باندې هغه ځینې اخیستل شوی دی، د کار حق ځینې اخیستل شوی دی. تر هغه هاخوا په کوم شکل او اشکال چې هلته طالبان واکمنی کوي، موږ په یاد دي د ملګرو ملتونو د دغه یا د بشر د حقونو د کمیسیون دغه اعلامیه ډېر په واضح ډول باندې اشاره کړې دي. زموږ په یاد دي چې د طالبانو مشر درې کال وړاندې د په کابل کې د ملایانو یو غونډې ته ډېر راځي وویل چې هغه چا چې د پخوانی نظام کې یو ورځ هم کار کړی وي ژوند کولی شي دلته، لیکن د حیثیت ادعا نه چې کولی هغه ته د حیثیت ورکولو هڅه دیم څوک نه کوي. دا هغه ډېر عمده تولی دي تر هغه اخوا ته د سیاسي فعالیتونو، تر هغه اخوا ته مدني فعالیتونو. مثلا ستاسو رسنۍ دا تاسو د خپل خبرونې په پای کې تل هم دغه یو اعلان خپروي چې د نظر د میلمنو، یعنی تاسو یو بی طرفه رسنیز چارې پر مخ بیایي، تاسو باندې بندیز دی په افغانستان کې په ټولو هغه رسنیو باندې چې هغه د یوې سیمې وضعیت د نړۍ سره شریکي په هغو باندې هلته بندیز دی، د سیاسي او مدني فعالیتونو باندې په
بشپړ
ډول. د ملګری ملتونو د بشر د حقوقو کمیسیون د خپل اعلامیه کې تل دغه تور ته اشاره کوي.
آزاد صاحب، مننه. تاسو د نجونو او ښځو د حقوقو مسلې ته هم اشاره وکړه، په دې برخه کې به اقتصاد ته مخه کړو. د اقتصادي چارو کارپو آزرخ شافیزی را سره ده. حافظی صاحب، ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د کار د بندیز له امله افغانستان ته په کال کې $1 میلیارد زیان اوړي. تاسو له دې راپور سره موافق نظر لرئ؟
سلامونه اونیک هلی تاسو ته، درنو میلمنو او محترم اوریدونکو ته، تاسو ته سلام کوم. دا ارقام خو ډیر دقیق نه دي، تخمینی دي، ولې زما له نظره تر دې هم زیات باید وسی، ځکه چې دا ښځې د افغانستان د نفوس نیمایي او د کار د نیرو نیمایي تشکیلوي. کله چې د دوی په کاروبار کې محدودیتونه ولګیږي نو هرومرو زیانمن کیږي د خپل عمومي اقتصاد د افغانستان، او مخصوصا د جی ډی پی په اکلا هم ډېر مستقیم اثر لري.
لیکن حافظی صاحب محترم، البته په ځینو مواردو کې د طالبانو سرپرست حکومت میرمنو ته اجازه ورکړې ده، فرزن حتی ځینې سودا میرمنې چې تجارت کوي هغه د قزاقستان په غونډه کې برخه واخیستل، ځینې نورو ځینو چې سفرونه وکړل په افغانستان کې دننه ځینې نندارتونونه د دوی د صنعتي لاسي صنایع او نور صنعتونو لپاره پرانستل شول، یعنی ځینې د صحت هم شوي دي. که څنګه
دا شوي دي، دا اقتصاد په تاب نه دی لري، ځکه چې دا خصوصي سکتور خپل وظایف په بحراني حالاتو کې هم تر سره کړی دي. اوس د مثال په توګه په هیڅ ځای د افغانستان کې قحطي شتون نه لري، اولې مواد په هر ځای د افغانستان کې پیدا کیږي. او صنایع دی افغانستان تقریبا تر 15 سره زیات فابریکې دي چې د خصوصي سکتور په همت کار کوي او همدارنګه بخنه د ځکنی ترانسپورت هوایی ترانسپورت او نور خدمات هوټلونه رستورانونه دوکانونه هټي ټول چالان دي دا خصوصي سکتور په شزینه هم شته شتون لري خو محدودیتونه په ټوله چې راسي د مثال په توګه د کار بغرنج او ساده چې ورته وایي کله چې تعلیمات بند شي او ښځینه ونهشي کولی چې خپل تعلیمات پر مخ بوزي دا اقتصادي اغیزه هم لري ځکه چې بغرنج کار ساده کار ته اوړي د مثال په توګه یو څوک چې پیجدي لري یا مثلا ماستر دیګري لري او وزګار په کور کې وسیږي د څه بیا اچار جوړي یا مثلا مربا جوړي دا شیان دا په خپله اقتصادي ناورین ده ځکه چې یو متخصص لپاره تنخوا یا سلری مثلا $100 وي مثلا د یو عادي کارګر لپاره $15 وي نو دا په خپله دا محاسبه ټول په اقتصاد کې راځي.
مننه حافظي صاحب.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د بحث موضوع مو د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال د افغانستان سیاسي اقتصادي او بشري وضعیت ته په خبرونه کې مو میلمانه دي شبنم صالحی، نجیب آزاد، آزرخ حافظی او حاتف مختار. مختار صاحب که تاسو ته راشم، تاسو د طالبانو د واکمنۍ په لومړي کال او په دوهم کال د طالبانو له دریزونو دفاع کوله، لیکن اوس د دې خبرونه په پیل کې هم چې ستاسو نظر ما واخیست تاسو د طالبانو له دریزونو سره مخالف یاستی، یو څه وضاحت په دې برخه کې راکړئ چې البته د سیاسي اقتصادي او بشري وضعیت د خبرونه په ترڅ کې یو ځای سره راخلو. مختار صاحب،
دوه موضوع دلته موږ لپاره مهم دی او یبه. هغه د افغانستان منافع دی او د افغانستان ملي ګټه دا دی چې طالب دی د افغانستان ملت ته مراجعه وکړي او د طالبانو نه بار بار غوښتنه وکړل. طالبان زموږ شغې نه واوریدل بلکې توهین او تحقیر یې هم کړو. طالب نه زموږ غوښتنه دا وه چې په یو ملت محور او اسلام محور سیاست باندې منتج شي، داسې یو نظام دی ولري چې هغه د انحصار او حذف او ټکولو او د خپلو رقیبانو او حریفانو د ځپلو نه لاس واخلي. طالب د داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې ټول ملت لپاره هغه نظام د منلو وړ وي. متاسفانه طالب نشو توانیدلی او افغانستان نور هم انزوا ته ویغور. دا مو حق و چې د افغانستان د منافعو په رڼا کې د طالب سره خپل مخالفت ولرو. که یو اجازه دلته راکړي د بحث دلته علمي و زه هم یو خپل نظر ولرم چې دلته زموږ خود چې د قوانینو په هکله فقه په خپل نفس کې قانون دی. مثال تاسو وایم چې د ابوبکر صدیق په زمانه کې کله چې د خنزیر غوښه منع شو نو نور شی نه درلود. وروسته علما ټول شو چې د خنزیر غوړي هم منع دی. بیا علما په دې باندې اجتهاد وکړي، قیاس وکړي چې غوړي هم منع دی. یعنی اسلام نن اصل کې هم کولی شي د ساینس او د ټکنالوژي ځواب ورکړي. هغه مسائل چې اسلام ورته حکم کوي هغه دا دی تاسو هیڅ انسان او انسانیت ته ضرر مه رسوئ، او د قرآن د ارشاداتو په رڼا کې او اسلامي ټولنه غواړي چې کار وکړي. دریم د بشري قوانینو تر سوری لاندې موږ دیش ارتیکل یونیورسل هیومن رایټ ډیکلریشن لرو. په دې دیش ارتیکل کې اسلام د دوو مادو سره مشکل لري. اکثرا ماده د اسلامي فکر سره په مخالفت کې قرار نه لري. یعنی اسلام داسې یو سیاست لري چې په هغه کې تمدن، مدنیت، معاش، رفاه، سیاست، حکومت ټول پکې نغښتی دي. خو متاسفانه طالب د اسلام نه هغه برداشت او هغه روایت لري چې دته باید د منلو وړ وي. اسلام د تعامل، تفاهم، خبرو اترو، نظام جوړولو او قانون جوړولو متون او متن هم لري.
مختص مننه.
بله
بله،
ایدل خاطر فرنده ور دا خبره دا وخت بل موضوع دا مشکل د طالب سره د اسلام او د اسلام پر اصول نه ده، مشکل د طالب سره د طالب د رویه د اخلاق د خبرو د اترو او د افغانستان د منافعو پر مخالفت دی. طالب د افغانستان ملت، د افغانستان اکادرو، د افغانستان مشرانو او د افغانستان منافعو ته نه ګوري.
مننه. د دې له خطر چې بحث بلې خواته لاړ نه شي، اغلی صالحی په همدې برخه کې د قوانینو په برخه کې ډیر لنډ نظر په یوه جمله کې که چېرته لطف وکړي، بیا د نجونو د تعلیم په برخه کې له تاسو پوښتنه لرم. بله،
ما تر مخه وایي چې فقه د قانون تشریح دی، د حقوقو د اول سم نشاعر نه کوم پوښتنه وکړي. فقه کې قواعد شته د افغانستان په سیستم کې، که تاسو ولاړ شئ اولینه منبع فقه ده، د دې نه څوک انکار نه شي کولی. ولې که په ذات خود سره سړی فقه ته قانون وایي، دا قانون نه ده. له دې خاصې دا د قانون تشریح ده، په دې کې زرګونو نظریات دي. لومړی باید موږ راشو د تعریف اسلام تعریف کوو. اسلام دی څه؟ اسلام موږ آیاتو ته وایي، حدیث ته وایي، که دا د ټولو علماو نظریاتو ته ثبت دا ټول د یو نیم زر کلو کې راغلي وي. که دا په ټول د یو نیم زر کلو کې راغلی، دا خو نو بیخي ډېر زیات پراخېږي.
مننه. دل خطر واقعا چې دغه بحث دغه برخه ډیره پراخه ده او له خپل پروګرام اوسو کدی تر شو چې یونسکو په یوه نوي بیان کې چې د پنځشنبه پر ورځ خبر کړ، ویل دي چې د زړه دوی خبري راخلم چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې لښ تر لښه 1,000,000 نجونې لښ په ژوند ټولګي ورپورته له تعلیمه قصدن بي برخې شوې دي. د نجونو د تعلیم په ارتباط د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم تازه په یو مرکه کې ویلي دي چې تر هغه امریکا نشي کولای او نه غواړي چې د طالبانو له حکومت سره خپل تماسونه زیات کړي تر هغه پورې چې د نجونو او ښځو حقوق نوي رعایت کړي او د مکتبونو دروازې نوي پرانستلې. اغلی صالحی په دې برخه کې یو څه توضیح کته سوار کړئ لطفا.
مشخصا زه فکر کوم هغه څه چې زما شخصي نظر ده، طالبان د ښځو د حقوقو مسله د یو ډول د سیاسي چنوهنې په مفهوم خاصه که د دوی نظریاتو ته ولاړ سي، بېلابېل موږ په دا ټول د 28 کلو کې چې دی دغه اول خوځک نه تر نمره دي پورې دوی بېلابېل نظریات درلوده. مثلا که تاسو ولاړ سئ هغه وخت چې دوی واکمني وه، دوی ښځې مطلق له هر ډول اساسي حقوقو نه بې برخې کړې وې. ولې وخت هغه وخت چې د دوهې د سولې پروسه پیل شوه، بیا دوی متفاوت نظریات لرل. دوی ویل چې موږ د بشر حقونو او د ښځو حقونو ته احترام لرو، تاسو په کلیپونه لرئ، په واضح توګه هغه دي د خبرو اترو د پلای وویل. ولې وخت چې هغه وخت چې قدرت ته راغلل، دوی خپل نظریات هم ټول بدل کړل، خپله کړنلاره
وبخښئ. دوی څه چنه غواړي، څه چنه په دې ووهي؟
مثلا تاسو په کاره د څو طالب مشرانو له ویناونو اوریدلی وي، موږ که موږ د نن د ښځو مکتبونه خلاص کړی، موږ به دنیا په رسمیت وپېژنو. دوی دا د ښځو حقوق د دنیا د رسمیت پېژندنې لپاره غواړي چې دا یو ډول معامله کړي، او د دې لپاره د دې فکر کې چې ولاته وخت موږ په رسمیت پی او د په لومړي سر کې هم دغسې کړی. مثلا په لومړي سر کې صرف د شپږم پورته مکاتب بند کړو، پهنتون او شپږم ټیټ مکاتب روانو، دا سړی ایران پات کې درس رول. او په وخت کې مثلا دا اوس پورې ما تیر ورځ د یو چا مرکه ورده ویل، مکتبونه پهنتونونه تر یو کال پورې خلاص، موږ په چا په رسمیت وپېژنو. دې د سیاسي معاملات دپاره د دې دپاره سیاسي امتیازات لاسته راوړي، دا د یو چنې په توګه فکر کوم. د
او واشه مننه. د رسمه پیژندلو مسلې ته راشو. آزاد سب طالبانو فرزن دوی خپل دا وایي او دا خبره په ځای هم ده، دوی د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نه ویشت سفارتونه او کنسولګری پلاس کې دی، او دا د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې فعال دي، او دا اټکل کوي چې ممکن راتلونکي کال کې د غشمیر په زیات شي. تاسو څه اټکل کوي د سیاسي چارو د یو کتون کې په صفت؟ آیا ممکن ده چې د نړیوالو روابط له طالبانو سره په دغو شرایطو کې چې دغه وستي بهتر شي؟
کومه دا چې تر اوسه طالبانو ته په ځینې هیوادونو کې کنسلګری ورکول شوی دی، هغه هم تر ډېره بریده پورې کنسولي خدمات وړاندې کوي. او بل برخه دا ده چې هغه هیوادونه چې هغه خپله د افغانستان د جغرافیې څخه ویره لري او د خپل هغه ویرې د مخنیوي دپاره غواړي چې طالبان سره څنڅه اړیکې ښې ولري، او هغه ویره دا ده چې افغانستان د بده مرغه د راپورونه خپریږي چې هغه هیواد طالبان ته بېلابېل ترهګرې ډلې دي، او دا ځینې هیوادونو ته خطر دی، ځینې هیوادونو په ګټه، ځینې هیوادونو په وړاندې کارول کېږي. دا چې د دوی اوسنی وضعیت څه ډول دی، یو برخه یو خطه اشاره کوم هغه زما خپل تحلیل او د تفصیلی رقم کوم دول چې دی په قرائنو باندې په مسایلو باندې د سیاسي یا مثلا د جنگي دلو کړو ته په کتو کوم ورو ګورو طالبانو په سیر دوره کې هم کله چې دغه رسمي پیژندنه باسه منه وو د دې همدغه ایدیالوژي وه د دې همدغه باور دي چې مېرمنه هغه برابر انسان نه دی، دا یوازې د سیاسي امتیاز لپاره نه، د دې د ډیرو کسانو که تاسو خبرې واورئ د دې د هغه علماو چې غیر د امان الله خان په ماڼۍ کې کښېنولي دي او د دې تر ټولو معتبر علماو ته بل کېږي، هغه په دومره توهینامېزه لهجه مېرمنې یادوي چې هغه ټول انساني کرامات تر پښو لاندې کوي.
آزاد صاحب وبخښئ، آزاد صاحب، خو داوی د تړون په وخت باندې بیا همدغو د طالبانو همدغو چارواکو دا خبره هم کوله چې دوی تر دکتورا پورې هم د نجونو د تعلیم مخه نه نیسي، او اوس هم چې کله ازادي راډیو د دوی پیغامونه راخیستي په جنو کې وایي چې دغه بندیزونه هم تر ثانی امر پورې دي، خو دا چې ثانی امر یو څه ځنډیدلی دا هغه نو بیا بېله خبره.
ګورې باس هم دغه دی چې د انساني ژوند ته دورانی ته که وکتل شي که نه، دولتونو لپاره په ټوله نړۍ کې تر پنځه هغه ډیموکراتیک دولتونه چې دي تر پنځه کاله اضافه دوره نه سیاست څلور کاله یا پنځه کاله وي، پنځه څلور کاله د انسان په ژوند کې خورا ډېر مهم یو دولت دپاره دی، یو واکمن دپاره درې کاله تیر سوله او د دې ثاني امر ثانی دا خو بیخی غیر منطقي له دې بحث کول بیخی ز فکر کوم چې به ځای چې سړی دا و چې د امر ثانی څه توای د یک په دوه کې دا خبرې کړې وي کینن هر چي د کی په مجالس کې کله چې د خپل غټو بحث راځي یا د وخت د سیدو بحث راځي د ټول هغه څه ظاهرا منی چې هغه د دې وخت را شیدو لارې خلاصې کړي، هغه په دوه کې خبرې وي، هغه په روم په دوه کې خبرې وي، سبا بیا په دوه کې خبرې وي، د کوم خبرې په کوم سټیج باندې کوي، د امریکایانو سره راپورونه شوي چې په ناسو مجلسو کې بیا په دې په لهجه خبرې نشي کولای، د نن هم په دې پیږي چې د هغه د اقتصادي سرچینه د کمه زیاده او د دې واکمنۍ څوک چلوي. بهرحال د طالبانو یو ایدیالوژي دا باید ومنل شي چې دوی په دې باور دي چ هر هغه انسان د یوازې د مېرمنو نه، د په وار وار وایلی دي چې اصلي زکړه حرام دي، د نارینه وو د فارې وایلی دي، دا د ملایزم فکر دی، دا هغه فکر دی چې دا باید پټاګ وویل شي. دا یو بس دغه نه چې آیا نړۍ به د دې سره د دې په دغه وضعیت کې روانه ولاړ شي، یو بار خلاله چې هیوادونه خپل ګټو ته ګوري، لبه د مرغه په طالبانو کې پرون هم د دین هیوادونو غټي وین، نن هم د دین هیوادونو غټي، طالبان هغه نیابتي ډله ده چې پرون هم د دین هیوادونو په غټه وکړول سو، نن هم کارول کیږي مستقیم او غیر مستقیم. افغانستان د لپاره هیوادونو حالت مداخله نه کوي، بلکې د خپل غټو لپاره خو په ټول کې کارلو یې انزور ته وکتل سي، د بشر حقوقو ته وکتل سي، د منی اثر نړیوالو سیاستونو وکتل سي، په هیڅ انوان امکان لري چې طالبانو په شته هغه کوم د دې کوم انزور چې دی، هغه کوم کړنه چې دا، کوم کړنه لاره چې دا، کوم شکل چې دی، په هغه د دې سره یو یا دوه هیواد هم لا چې دا امکان لري، د دې نږدې ملګري هم وسله دې څخه شکایتونه کوي، نو په دغه ډول چې دی په دغه ډول د دې سره تک اصلا هغه نه سیاسي نه فرهنګي حتی انساني فکر تقاضا یې نشي کولای.
مننه استاد صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د دې خاطر چې موضوع مو سیاسي اقتصادي او بشري دی، نو کله ناکله مخکې مې ته اشاره وکړله ممکن لوی بلې ته واړو لبلې بیرته بلې ته راوګرځو، د اقتصادي برخې ته بیرته راګرځم. د اگست په ومه طالبان په یو راپور کې وویل چې د افغانستان کورنی تولیدات ناخالص تولیدات د کورنی تولیدات تیر مالی کال 14 میلیارد ډالر ته رسیدل. حافظي صاحب په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي؟
دا چې دوی ویلي دي د تیر کال په پرتلا، یعنی کال 2023 په پرتلا، دا زیاتوالی ممکن دی په دې چې اول خو تقریبا 1 میلیون شاوخوا کډوال راغلي دي افغانستان ته، او دوی هم یو تعداد کسبګرم کې وو په پاکستان کې او په ایران کې، او یو تعداد خلک د ترکیه او جرمني څخه مشل سول، نو امکان لري چې دوی غشتمنی چې راغلي دي او کوم نوې کاروبار چې دوی پیل کړی وي یو معین وده په جی ډی پی کې راغلي وي. اما په این زمان کې دا باید وایو چې یو میلیون انسان کم لا کم په کال کې په نفوس د افغانستان زیاتیږي او 15 لک نفر کم لا کم کار مارکیټ داخليږي. دا خلکو لپاره د کار زمینه برابرول پکار دي او مخکې هم د افغانستان اقتصاد بسیاتوب ته نه و رسیدلی. د افغانستان اقتصاد هم د 3-5 مسخره په دی خو شوروي اتحاد په مرستو او د امریکایانو په مرسته باندې هغه بنسټونه جوړ کړل، مثلا کجکی بند او دالا او د کابل کندهار لار امریکایانو جوړ کړل، بیا مثلا نغلو او کانال ننګرهار او ځینې نور سالنګ دا شان شوروي اتحاد جوړ کړه. مای پر برښنایی دیم او فاین زمان کې لار ننګرهار جلال آباد پوری دا جرمنان جوړ کړل. نو اوس مهال یو نورین دغه دی چې موږ یو رسمي ادرس سیاسي نه لرو چې بین المللي همکاري او مرستې په قانوني توګه افغانستان سره جاري وساتل شي. نو په دې خاطر باندې د اوسنۍ اقتصاد افغانستان یو ریاضتي اقتصاد په داخلي منابعو متکی دی او اقتصادي وده یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت لري او تر څو چې دا سیاسي مناسب بستر د پانګونې لپاره پیدا نه شي افغانستان یوازې په عاطفي مسایلو باندې بند پاتې کیږي. اوس خصوصي تور د افغانستان د وطن پالنې له مخې هلته پاتې دي او دا چې مجبور دی څوک خپل کارخانه نه شي کولای پشا او
او بهر ته نشي انتقال. محترم په ورته وخت او بخشه په ورته وخت کې ځینې پانګوال په افغانستان کې پانګونه کوي، دا په اقتصادي رشد باندې تاثیر نشي کولای؟
ولی نه، هر پانګونه مستقیما سلر یا واقعي پانګونه هغه اندازه نه دي چې مثلا 15 لک مارکول شي نوې نیرو دي کار په کال کې په افغانستان کې زیاتیږي. نو موږ 15 لک زائد کار ثابت ورته نشو پیدا کولای او په عین زمان کې خپلې وزګار خلک تر 30% زیات دي، هغه لپاره هم موږ د نوې کار د ځای پیدا کولو ته پات راغلی یو. نو په دې خاطر عمومي وضعیت شنه دی او زه په دې عقیده یم چې اول باید مشکلات په رسمیت وپیژندل شي. دا مشکلات باندې خوري اچول دا خود افغانستان کې دا معمول کار دی. پخوانی حکومت هم ډېر مشکلات درلودل، خو بیا ویل چې موږ سيو چارای دي آسیا ګرځیدلی یو ترانزیتي څلور لاري، حال دا چې سالنګ لار ویجاړه و او هغه داخلي انتقالات هم په ډېر مشکل سره ترسره کیدل. یو معیاري بین المللي هوایي دغه څونه ولچ موږ سلولاري دی شیایو، خو په هر صورت مشکلات شتون لري. اوس ما زغه دي چې باید هغه مشکلات پر رسمیت وپیژنو تر څو وکولای شو چې د حل لارې باندې وي تمرکز وکړو.
مننه افسر،
خو دې باندې مصرف وکړو چې حالات شردي نو مشکلات په خپل ځای پاتې کیږي.
افسر محترم، د حل لارې په برخه کې به وروسته بیا ستاسو نظر هم واخلم، د نورو د خبرون د نورو ملمنو نظر به هم واخلم. د فیسبوک لاري ګڼ پیغامونه ازادي رادیو ته د دې پروګرام په ارتباط را رسیدلی دي، یو څو به لاوریدونکو سره شریک کړم. رحیم الله قادری لیکلی دی، زه له کندهار لیکم. د لیکي چې تعلیم او اقتصاد شته روان دي او د امنیت نه خوښم، باید تعلیم او اقتصاد ته ترجیح ورکړل سي. مجیب الرحمن دانش لیکلی دی، موږ هیڅ ډول نیوکه او اعتراض نه لرو، خو یو څه اقتصادي بحران به وي، خو د لیکلی دی چې ان شاء الله دا به سم شي. یو بل اوریدونکو کې رسول رحمان لیکلی دی، رحمانی لیکلی دی، ترڅو چې لومړی توبونه ونه پیژنو، یو بل ونه منو، یو بل ونه زغمو، یو بل ته احترام ونه لرو او درک نکړو، ترغه به مثبت تغییر را نشي. د دوی وشت پیغام البته په دې برخه کې را لېږل دي. حکمت خان لیکلی دی، زابل نه لیکلی دی، زما پښتنه ده چې په نړۍ کې په ځانګړي ډول منځني ختیځ او اوکران کې د جګړو زور هیوادونه او قدرتونه پر دوو برخو بیشتلی، دا حالت د طالبانو حکومت ته څومره چانس ورکولی شي چې جنو هیوادونو سره شی اړیکې پیدا کړي؟ دا پښتنه به وړاندې له میلمنو وکړم چې څه تاثیر لري. رسول ګل لیکلی دی، اول قدم سلام، او افغانستان خپل هر څه دی چې حکومت چې خپل ځانو پیژنه او ملت پیژنه هم به هر څه وده وکړي. او ډیر پیغامونه راغلي دي. عبد الخالق وفا لیکلي دي امنیت شته او ستونز نشته، بیا وایم چې امنیت شته. باز محمد وسیق لیکلي دي هیڅ کوم څه مشکل نشته. بصیر لیوال لیکلي لکه څنګه چې درې کال کیږي ساسو نشه د فیم پر څپو باندې وو، البته دا بند شوی دي. نفیسه صافی لیکي له هر خوا راګیریو، اقتصاد خو بيخي صفر دی، بشری ستونزې بيخي د بحث وړ نه دي، الله دې رحم وکړي. نور اوریدون که هم پیغامونه را لیږل لري، ټول مننه کوم، کور مو ودان او وخت اجازه نه راکوي چې ټول پیغامونه په دې خبرونه کې ولولم. د غیبه پښتن علاوه په دې برخه کې مختار صاحب که ستاسو نظر واخلم، آیا د نړیوالې جګړې د ورور چې پښتنه کړې وه حکمت خان، چې نړیوالې جګړې د منځنی ختیځ حالات او د اوکراین حالات په دې ته زمینه برابر کړې چې ځینې هیوادونه له طالبان سره روابط نږدې کړي؟
باز دې مزرعت در تاسو غږ ما صحیح و نه اورېدل، خو د سلک اوس اومده د پښتنو موضوع باندې زه په دا اند او باور یم چې افغانستان باید د یو ناپېلې متوازن بی طرف استراتیجیک سیاست په نتیجه کې د نړۍ د قوتونو او قدرتونو سره خبرې وکړي. د افغانستان ګټه په دې حساس او شرایطو کې دا دی چې موږ د روسانو او چینایانو سره هم شراوبت ولرو او د امریکا سره هم. د اوکراین د جګړې مستقیما اثر په افغانستان باندې قطعا نشته، خو که د طالبانو نظام پر داسې یو نړیوال سیاست منتج شي چې هغه سیاست د افغانستان منافع تحلیل کړي او د امریکا سره او د چینایانو او د روسانو سره د یو متوازن دریز له مخه حرکت وکړي، افغانستان کولی شي چې خ سیاست ولري. خو متاسفانه چې طالبان لا تر اوسه د دغه متوازن سیاست لپاره هغه تعریف چې ضرور دی نه لري. وجه دا دی چې په افغانستان کې یو مرکزی خپلواک نظام د سمسته نه درغلي چې د ملت له خوا مشروعیت اخیستی. د طالبانو یو مشکل تر ټولو غټ مشکل دا دی چې د قدرت کدی ته کله چې ورسید د خپل ځان پرته هیڅوک هم ورته د قدر وړ نه دی. دغه سي استبدادي نظامونه د افغانستان په باندې قطعا نه پوهیږي.
مننه مختار صاحب. آزاد صاحب که ستاسو نظر واخلم، آیا نړیوال وضعیت به همدغه پښتنه نړیوال وضعیت په دې ته زمینه برابر کړي چې ځینې هیوادونه دې ته زړه شي چې له طالبانو سره نږدې پاتې شي؟ مثلا د روسانو او د امریکایانو اختلافات دي، د چین او د امریکا په ځینو برخو کې ځینې مشکلات شته، چینایانو زړه دې ته شکړې ده چې په ځینو مواردو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي، او روسیا هم په مختلفو وختونو کې بیلابیل نظریات ورکړي دي چې د ځینې د طالبانو په ګټه دي، یا مثلا ایران له طالبانو سره رابط نشتی دي. ستاسو نظر آزاد
ګوره، یو د طالبانو سره د نړۍ یا د هیوادونو روابطو بحث، یو د یو جغرافیه سره چې هغه د هلته یو باثباته مشروع دولت ولري. د طالبانو سره د هیوادونو د بیلابیلو هیوادونو اړیکې د تیرو 15 کلونو راهیسې ورسره دي، خورا ډېر نږدې اړیکې لري. ډېری هیوادونو طالبانو سره اړیکې پرنوم لرلې، نن هم لري، سبا به هم ولري. خو دا اړیکې د افغانستان په ګټه نه دي، دا اړیکې د افغانستان د جغرافي او افغانستان کې د ملیونو انسانانو هغه چې ولته ووسی یا د غنا بهر دي، د یو په ګټه نه دي. د طالبانو سره د یو دولت په صفت باندې چلن نه، کغه د یوکرين او د روسیې مسله وي، کغه د اسرائیل او د غزه مسله وي، کغه وس د اسرائیل او د ایران ځینی مسایل چې پیدا شوی دي، کغه په لوی انزور کې د چین او د امریکا سیالي وي، د روسیې او د امریکا سیالي وي. یو د بل په وړاندې به سبي خبره ده چې وخت نا وخت خبرګون نشي، لکه دا د دې بایس کې د لنیسي طالبان چې په څه ډول روان دي او څه ډول چې دی دی او کوم شکل او اشکال چې دی واکمنی روانه کړې ده، هغه نړیواله قابطونه د دې بایس چې ځینې هیوادونه طالبان سره شی اړیکې ولري. البته د دولت په صفات نه هیڅ کړه نه، او د دلې په صفات ته بلې و طالبان په هم یو نه بچی ډول و د ډېر هیوادونو د ګټو لپاره کارول کېدل. ابزارو نن هم دی او سبا به هم یو هغه اړیکې به تر ډېر وخت پورې ډېر هیوادونو د خپل ګټو د نورو تاوانو لپاره طالبان سره فعالي.
مننه آزاد صاحب. اغلی صالحی که ستاسو نظر واخلم، تاسو د یوې ښځینه فعال په صفت د بشري حقوقو د یوې تجربه کاری په صفات باندې څه اټکل کوي دغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان دی؟ آیا تاسو هیله من یاست چې ممکن وضعیت بهتر شي او یا طالبان را نرم شي او یا داسې یو وضعیت را منست شي چې نړیوال په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت وپیژني؟ بله،
زه فکر کوم د دې لپاره چې موږ یو قضاوت ورسی او قرائن باید وګورو، مخکنی تجربه باید وګورو. طالبان په 28 کال کې اصلا تغییر و نه کړ، صرف د ځینې
بله استاذ شخص مختار صاحب فکر کوم استاذ اواز هم له خبرونه سره یوځای کیږي. که مایک لوتسن ګول کی چې بیا کله خبرې کوي بیا پرته مایک لوتسن روشنه کی.
پتر اته شکلن مازال د طالبان کې کته صورت وګوره، طالبان اصلا تخزو په اړوند د نظریه او د غیریه تغییر نه کوي. ځین وخت ځین کسان د دې په اړه محل وخت کې راځي او ځین سیاسي نظریه لري، نو وخت یې هغه وخت د یو افراطي ډلې نظریاتو ته ګوري او دغه سیاسي امتیازاتو کتو ته ګوري، دغه یو څه محل ښکاري. یعنی طالبان په وجود کې شخصا ته زوم، طالبان په وجود کې تغییر ماته ترې وبرید پوری ناممکن لدی خاطر ښکاري چې دی ترغه وخت په لږ فکر کوم یو طالب ترغه وخت په طالب د خپل افراطي نظریه ولاړ یو وخت دی افراطي نظریات نو تغییر کړي طالب لپاره کې یو دی سر کوشش په همدې ده. مثلا ما تیر ورځ کې ډیر جالب و یو کلیپ چې راته لګل دی طالبان خپل منځي مسائل او دی پاس پک کو ویل ول دغه مخ به یو ډول د نړیوال فشار ته مجبور شي د ښځو حقوق باور کول. خبره دا ده که موږ د انند ښځو ته ازادي ورکړل ته دایښ راته پوښتنه کوي او موږ د قدرت یعنی اساسه مسله دا ده چې دوی هغه څه شي دي هغه خپل امتیازات ډېر ته اساسي دي خو یو طرف دې مفکوره ده او بل خوا دې ګټي. نو زه ګورم تر اوسه فکر کوم تر وخت پورې چې طالب په همدې ډول پاتې شي، ولی بل اړخ ته ګورو د افغان ملت د افغانو ځوانانو او د افغانو خزینه مبارزونو دې ته ډېره زیات خوشبینه یم. له دې خاطر حد اقل په تیر شل کال کې مو یو داسې نسل وروزی سي هغه کدی نړۍ په ګوټ ګوټ کې مدي د خپل هېواد لپاره مبارزه کوي او که د وطن د نن تاسو نن دغه ښځو مبارزه وکړي دغه ځوانان مبارزه وکړي هغه یو څه د سماتو امید راکوي چې حالات به تغیر شي. ولی طالبان په وجود کې زه فکر نه کوم
مبارزه دغه مبارزه دغه مدني مبارزه فکر کوي چې نتیجه ورکولی شي.
خبره دا ده چې مدني مبارزه هغه د افغان ښځو د ځوان له طرف زه په دې باور یم چې باوجود دې
څه ښه راوستي شي ستاسو په نظر څه تغیر راوستي شي؟
مثلا اوسنۍ وخت کې تاسو ګورئ د خاله رسنوي زمانه ده، تاسو په ډېر هغه ورته کې تاسو ګورئ چې طالبان یو کړنا چې هغه د بشري حقوقو نقض وی ویډیو راوځي یا راوځي د سوشل میډیا کې نشري یا خاله رسنۍ کرسي. یا مثلا بل مثال زبرسن زخل مسلک مثلا موږ نن ورځ په افغانستان کې مستند کوو قضيه د نقض او هغه مستقیمه اساسي تلېګو او اساسي له 2022 کال په دې خو د حد اقل د جنر پرسیکیوشن په برخه کې طاقت پیل کړی او هغه طاقت روان. موږ په دې باور یو چې په راتلونکي دوه درو کلونو کې حد اقل موږ دوه درو طالبانو د ماکوي شایدانو دا هغه تغیر د سیموږ وینو. یعنی د دې ډول فعالیتونو د ډیټا د مستند کولو د ارشیف کولو او دغه څه د سیموږ راتلونکي ته ګورو. موږ په دې باور یو چې موږ انتقالي عدالت ولرو. نو دا یا مثلا نور موارد ترایم چې مثلا هغه تاسو ګورئ چې د طالبانو که حد اقل هغه ستراتیژیک تغییر نه په اقل په موقتی تغییر کې دوی فکر کوي په ډېر موارد کې راغلی د خبر سوشل میډیا ته رسیدل یا خبر تر نړیوال رسنۍ رسیدل. نو زه دغه هغه څه چې ما امید ورکوي د راتلونکي لپاره او پر دې باور چې دغه مدني فعالیت په کور دننه سوي مسؤلیت ډېر زیات.
مننه. د اقتصاد مسلې ته یو ځل بیرته راګرځم. د لوشي د سر نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې خبرداري ورکړې ده. زه دا د راپور برخه راخلم چې د سش کال د اکتوبر تر میاشتې به نږدې 12.4 میلیون افغانان د خوراکي موادو له نخوندیتوب سره مخامخ شي. حافظي صاحب، دغه شمیرې په تیرو دریو کلونو کې بیا خپرې شوې دي. کله وویل شول چې 4 میلیون افغانان له لوږې سره مخامخ دي، کله وویل چې 2 میلیون افغانان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. یو شمیر کسان دا شک کوي چې نړیوال ماسی غوړي چې په دې ډول باندې مرسته را جلب کړي، لیکن بل لور ته بیا چې وضعیت ته ګورو افغانستان د نن هم د اقتصاد پر شکایتونه زیات دي. ستاسو نظر لطفا.
دا چې صحیح واحد نه دي او حتی متضاد او متناقض دي. کله 10 میلیون حتی 13 میلیون پورې هم دی ویل دي، اوس وایي 12 میلیون دي. ولې یو شی ثابت ده او هغه دا چې د افغانستان د خلکو معیشت په ډېر بحراني حالت کې قرار لري. خلک د لوږې څخه خپل ماشومان لامی خپل آزاد بدن خرڅوي او دا خو یو حقیقت دی او دا فقر خو نن هم نه دی په خاص سب او خود دی سیاسي بدلون چې طالبان راغلل او د بین المللي مرستې قطع شولې دا لا پسې زیات شو او د بل خوا تاسو مخکې هم عرض وکړل چې د نفوس مخ په زیاتېدو دی او په عین زمان کې دا کډوال راداخلیږي دا هم فقر زیاتوي نو چون منابع د تامین لپاره او معیشت لپاره متناسب برابری نه نو په دې خاطر باندې دا په خپل هم یو لامل دی لپاره چې فقر لا پسې زیات شي او اما دا چې دا عیسایي بیل بیل دی به احتمال دی شته چې دوی د خارجه د مرستندوی هیوادونو د نظر د جلب لپاره هم دا کار وکړي ولی دوی اعتبار ته دا صدمه رسوي ځکه چې یو ورځ یو شی وایي بل ورځ بل شی وایي بخښنه غواړم اما یو شی دی هغه دا چې د دوی سروې کوم چې دي زر نفرو سره دوی تماس کوي او د هغوی څخه د هر ولایت څخه بیا پوښتنه کوي دا خو د یو تخمینی یو شی دی داسې نه دی چې ثابت او
حافظي صاحب تاسو ول چې مرسته کوي شي په روسي کې سیګار د امریکا د ادارې په یو راپور کې دا خبره وکړه چې 20 میلیارډ ډالر مرستې په تیرو درې کلونو کې افغانانو سره شوې دي البته د دوه مرستو یو مقدار هغه مرستې دي چې د امریکا متحده ایالاتونو یو شمېر افغانان پلس کو نو زر افغانان له افغانستان وی سلچ پیغام ډیر مصرف شوې دي دغه پیسې چیرته ځي او دا پیسې څه کیش
اول دا ایسایی چی دی دا خبر چی کش دا سمه نده اقتصادی بنسد نلری اول خدا در نیم میلیارد دالر او چی بیا یو دریس و سلویش میلیون دالر دی اغا گچه دا پا دا تیر دو نیم کاله که دا هم دی مرست پنو یاده ای حال دا چی دا دی غواسان دی خلق شتمنی دا چی امریکن نیشنل ریزرو بانک تا با مفاد امانتی شدل سوی بود دا خود غواسان دی خلق پیسی دی دا ولی پا مرست دوی سبه ای دا یو لوی څخه تیر وطن هم دا دی چې دا د خلکو پیسې د مرستې په نوم یادې چې دا صندوق عملی ته ورکړي یعنی دا مرسته څه شي مرسته دا خو مرسته نه ده زموږ پیسې حالته بیا راغی دوهم قلم دا چې دوی تقریبا شاوخوا 11 میلیارد ډالر د هغه خپل همکاران چې دوی را انتقال کړل کډوال دی هغوی د عیاشا او عبادا او ترانسپورټیشن لپاره دوی لګولی دي د نن په خپل خوره یا په قطر کې یا په نور هیوادونو کې چې د یو موقتی استوګنځي لپاره استعمالیدل تر څو چې دا خلک امریکا ته واستوي دا لګولی دي ځکه افغانستان کې نه دي لګول شي چې اقتصاد یې ورسره باندې اغیزه وکړي نو یوازې خالي 2.9 میلیارد ډالر د دوی په وینا دوی مستقیما ملل متحد سره مرسته کوي تر څو د بشري مرستې تمویل کړي او دا هم تاسو ته پته شته چې نیمایي د ملل متحد مصارف لپاره یي او د دوی د همکارو خلکو چې منجوګان دي او دا مرستې ویشي نو په حقیقت کې دا په درې کال کې دوی 1.5 میلیارد ډالر افغانستان خلکو ته ورسولي کنه په هغه کې هم فساد شتون نه لري او د 30 میلیون خلکو لپاره په کال کې مثلا 500 میلیون ډالر په نفر باندې 200 ډالر رسیدي دا خو نشي کولای چې د خلکو ژوند بدل کی یا یو اساسي اقتصادي اغیزه وکړي
مننه حافظ صاحب د دې خطر شته بحث راغون کو هم د غدري موضوع سیاسي اقتصادي بشري به په دې شکل باندې د خبرونه پر ورسوي شیبو کې وسیلو چې حل لارې سړي آزاد صاحب د افغانستان د سیاسي وضعیت د بهبود لپاره درې څه مشخص وړاندیزونه لري
تر ټولو لومړی او بنیادی دغه یو سیاسي ساختار رامنځته کول چې هغه د داخلي مشروعیت ولري دا بنیادی هر هغه سیاسي ساختار یا واکمنی یا دولت یا حکومت هر اصلاح ورته کارو چې رامنځته کیږي چې هغه داخلي مشروعیت ولري هغه د افغانستان او د سیمې او د نړۍ لپاره غواش دی نو ته بنیادی حلاره یو تا غره دوم بحث زده چې هغه نړیوال اصول عرفونه باید ومنل شي هغه اسلامي او غیر اسلامي هیوادونه چې ټول نړۍ کې ټول منلي دي او په ټول مهمه برخه بشري حقونه دي چې هغه باید ومنل شي هغه هر ایدیالوژي په واقع کې وي او درېمه برخه ټول مهمه برخه دغه ده چې یو داسې سیاسي سختات مشروعیت سره هغه کې هر افغان ځان وویني په دې کې د قوم بحث نشته په دې کې د ژبې بحث نشته اما د یو خاص ډلې واکمنی باید نه وي هغه واکمنی هیڅ چیرې نه شي چلیدلی دغه هغه درې عمده د
ماننه آزاد سي ماننه اغلی صالحی تاسو درې مشخص وړاندیزونه به څه وي چې په افغانستان کې بشري وضعیت بهتر شي
لومړی د قانون حاکمیت داسې د حقوقي سیستم رامنځته کول چې پکې د ټول وګړي اساسي حقوق په واضح مشخص او په نړیوال ستاندر سره تعین شوي. دویمه خبره هغه مشروعیت خبر ده، له دې خاطر که هغه قوانین او درس وي ول د ملت په خوښه نه وي، دغه څه بې معنا دي. نه هغه څه د ملت اراده باید په ټولو چارو کې شامل وي. درېمه خبره د داسې بنسټونو رامنځته کېدل چې هغه وکولی شي د حقوق د بشر د حقونو د پراختیا د نظارت او یاتار او دغه د ادوکاسي لپاره کار
و بخشي. دا بنسټونه مو مطلب څه ده؟ لکه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په څیر بنسټونه
اساسي هدف د پټولې وادونو کې د حکومت په کړنو باندې د څار د لپاره مستقل نهادونه رامنځته کوي. هغه که د امبوزمن تر لامه لاندې وي، د کمیسیون تر لامه لاندې وي، یا تر نورو لامه لاندې وي، ولې دغه بنسټونه څه چې هغه په کړنو کې خپلواک وي، ولې د دولت په کړنو باندې نظارت کوي او تر څو کولای شي د غیدو بشر د حقوقو د سرغړونې مستند کی او د قوانینو او د پالیسیان د اصلاح لپاره کار وکړي. په نړیوال سطح د افغانستان د اساسي تعهداتو چې د افغانستان نړیوال تعهدات نړیوال حقوقي سیستم ته غوته راپور ورکړي.
مننه حافظي صاحب. په اقتصادي برخه کې تاسو د اقتصاد د یو متخصص په صفت باندې څه وړاندیزونه لري چې وضعیت یو څه بهتر شي؟
په اول سر کې خو باید پانګونه په افغانستان کې وشي او ډیر ظرفیت خو افغانستان کې شتون لري. مثلا صنایع تر اوسه پورې بشپړ نه دي، خو کرنیز چارو کې میکانیزاسیون تر لاسه شوی نه دي. په عین زمان کې د خدماتو لپاره د ترانزیتی موقت څخه ګټه پورته کول هم خپل انفراستراکچر یا زیر ساختونو ته ضرورت لري، دا نه دي ترسره شوی. خو ټول دې پورې لري چې یو سیاسي مشروع او مناسب بستر ورته شتون ولري. پانګونه اوس یو اړخیز دي. مثلا هغه هیوادونه په افغانستان کې پانګونه ته آمادګي لري چې دوی په خپل د بینالمللي مالی سیستم څخه به برخه دي. مثلا ایران غواړي چې ډېر راک ولري، یا مثلا روسیه غواړي، یا مثلا چې په عمل کې تر اوسه نه دي کړي، خو دا ژمنه کړي دي. یوازنۍ پانګوال چې په افغانستان کې تر اوسه پورې پانګونه کړې دي په خپل افغانان دي، او که ځینې شریکان دي چې مثلا یا کانادایی دي، یا د اماراتی دي، یا هندوستانی دي، یا چینایی دي، علاوه اکثر د دوی خپل دي، خصوصا تور د افغانستان شریکان دي چې راځي. اما دوی د خارجانو په حیث بیا وځ پانګوال دي، رسمن پانګونه په دینش کولای چې دلته رسمي حکومت شتون نه لري. مثلا د ښکاره کې چې اوسنۍ حکومت د افغانستان پر رسمي ډول نه پیژندل شوی، هغه لوی قراردادونه چې د پانګونې لپاره کېږي د هغه لپاره خو بیا تضمین پکار دي. مثلا بیمه د میګا د نړیوال بانک پکار دي، یا نور
پربیشن. طالبان ویل دي چې ممکن کاسازر پروژه سشکال پیل کړي، او یا د ټاپی پروژې په برخه کې پرمختګونه وشي. یعنی که چیرته د دوی حکومت پر رسمیت نه وي پیژندل شوی، په دې برخه کې ګامونه نشي اخیستل کېدای؟
اساسي ګامونه نشي اخیستل کېدای. دا پروژې خو د پخواس خو تقریبا د ټاپی څخه تر دېش کال څخه هم زیات شو چې دا په جریان کې دي، او تر ډېره بریده پورې هغه د مطالعاتي برخې نقشې او نور شیان بشپړ شوي دي. خو پانګې بیا ایشن ډیولپ بانک باید منظور کی ورکی. هغه کمی پیسې هم نه دي، مخکې 9 میلیارد اټکل شوی، اوس تقریبا 15 میلیارد ډالر ته ضرورت لري. او دلته بیا توافق دی هند او پاکستان او نور شریکان.
انتقال وبخشي، انتقال د پیسو ممکن نه؟ افیزي سبو بخشي، انتقال د پیسو ممکن نه د شرایطو کې چې نړیوال بانک یا کوم آسیایی بانک؟
نه، خو داسې زمونه نه شوي. دوی نه دی ویلي، ځکه چې خو خپل دی اصول لري، خپل د نړیوال مالی سیستم تابع دي.
او دغوی د شرایط څخه یو دغه دی چې یو رسمي سیاسي ادرس په هیوادونو کې به شتون ولري، بیا ټولنیز امنیت، ټولنیز بیمه او ټولنیز اقتصادي شرایط ورته برابرې.
او
په شدي ویلي چې د کاساس زر څخه 30 میلیون ډالر دی منلی و چې موږ به یې ورکو، هغه مخکې دا ژمنه کړې وه او دی په هغه باندې قرغستان او تاجکستان
مختار صاحب تاسو ته راشم، له حافظي صاحب څخه یوه وروستۍ پوښتنه دا لرم. حافظي صاحب، په دغه ځینې هیوادونو لکه چین فرزند د ځینو پانګونو ژمنه کړې ده او په افغانستان کې پانګونې کوي، آیا یو حکومت چې په رسمیت نه وي پیژندل شوی دغه قراردادونه له ځینو مشکلاتو سره نشي مخامخ کېدی په راتلونکي کې؟
یو قرارداد خو دا د امودریا او بل د مس د عینک. مس د عینک په کال 2006 پیل شو، په 2008 کې دا بالکل مراحل طی شو، امضا شو، بیا شورای وزیران لخوا، زموږ لخوا، د هغوی لخوا تصویب شو، بیا هغه کې په شورای ملي افغانستان کې هم د حکومتي اقتصادي کې تصویب شو. هغه یو رسمي قانوني صدی قرارداد چې مخکې شوی دی
که
څه تعدیلات یا زمایم ورته دوی توافق کړي وي دا خو کار دی چې دا پیل شي، اما زه ګومان نه کوم یوازې د لارې په اکله چې دوی ویل چې موږ یو 9 کیلومتر لاره وباسو.
بله،
او که د لارې دای باید یو زما نظر دغه دی چې که جدي کار دوی کوي خو باید یو تقسیم اوقات ورته برابر کړي، چې مثلا لاره 9 کیلومتر په څو میاشتو کې تاسو جوړوي.
البته ویلي دي چې ژمی تر پایله پورې دا بشپړو،
چې بشپړې بیا سکی بیا دوهم ګام څه دی دا خو لا
اواسینه دی،
مثلا نه دا استخراج د کان دی، ټکنالوژي را ولل دی، دلته د پروسس لپاره ماشينري دی، د هغه لپاره څه اقدامات ویل لري. دا موضوعات ما نظر دغه دی چې باید د اوسنۍ سرپرست حکومت کده دوی جدي دي د چینایان ورزنی وګوري چې خپل هغه تقسیم اوقات او نقشه د لارې او وشي چې کله کم کار کوي.
مننه حافظ صاحب. مختار صاحب،
سلامات
ستاسو پیشنهاد سره چې څنګه له سیاسي پلوه څه باید وشي چې د افغانستان وضعیت بهتر شي او په کابل کې واکمن حکومت نړیوال پرسمت پیښني؟
ګوري بشپ یو خدای وخت مراتوي او میلمانه مو دومره وغواړي چې یا ټول ته د خبرو حق ورکول شي یا یو ساعت د دوه دقیقې خبرې کې او شل شل دقیقې خبرې بیا
دا صحیح نه دی. مختص محترم، مش خو غواړو چې تاسو ډیر واورو او چې پلانډوي د ډوړ خو به وشي
یو دقیقې خبرو کوم مو ولې دا صاف سره رقم دی. طالبانو ته تر ټولو غوره لار دا دی چې د خپل ملت نه خپل مشروعیت واخلي او د خپل ملت نه فاصله او واټن لمنځوي.
مشروعیت څنګه واخلي؟ مشروعیت څنګه واخلي؟ مثلا مشروعیت آیا د جرګې د انتخاباتو
دا څه مشروعیت دی واخلي څنګه چې احمد شاه بابا د خپل ملت نه مشروعیت واخیست، څنګه چې میرویس نیکه د خپل ملت نه مشروعیت واخیست، څنګه چې په ټولو نړۍ کې یو قوانین یا انتخابات دی یا ستره لویه جرګه دی یا بین الافغانی مذاکرات دی، تر هغه وخت پورې چې طالب د خپل ملت غږ نه اورېدلی، د نجونو ښوونځی نه خاص کړی، اکادرو ته په درنو سترګو نه کتلی، د افغانستان منافع تحلیل کړی نه وي، افغانستان بل انزوا نه ونه وزي. طالب ته غوره او بهتره لار اوس دا دی چې د افغانستان منافع ته دی وګوري او د افغانستان منافع په استبدادي نظامونو کې قطعا شتون نه لري. منافع هغه دی چې طالب او ملت سره یو وي او د افغانستان دغه ناورین ته باید طالبان د پای ټکی کیږدي. اوس هم طالب فرصت لري چې دغه کار چې د ملت پر ګټه دی وکړي. طالب د هز انحصار، تکولو، زندانونو، د خلکو تهدید، تحقیر، توهین او فردی حکومت نه د لاس واخلي. ټول نور قومونو ته، تاجک او ازبک او ترکمن او هزاره او ایماق ته، دي په نظام کې مشترک حق ورکړي. تر هغه وخت پرې چې طالب د خپل ټول ملت غږ نه اوریدلی، طالب بل انزوان هم نه وزي او اس کله مشروعیت به هم پر لاس نه کړي. که غواړي چې په نړیوال سټیج کې په رسمیت وپیژندل شي، خپل طالب د خپل مشروعیت د خپل ملت نه واخلي او ملت د توان لري چې خپل مشروعیت په نړیوال کچه هم رسمیت واخلي.
مننه. د خبرونې په ورستوي کې باغلی صالحي ستاسو نظر واخلم چې څه پیشنهاد کوي چې له سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې څه باید وشي چې په افغانستان کې وضعیت بهتر شي؟ یعنی که کال دا وخت مو په دې برخه کې خبرې کولې افغانستان کې تغیرات راغلي وي.
زما خو هم لنډه اشاره ورته وکړه. لومړی مال سي قانون حاکمیت موږ باید بیرته خپل اساسي قانون ولرو، مو دغه قانون پر رڼا وکړي. داسې قوانین ولرو چې هغه د افغانستان د ټولو وګړو، که هغه خزینه دي، که هغه نارینه دي، که هغه په هر مذهب او په هر عقیده دي، خپل اساسي ازادیانې ولري. هغه وکولی سي په خپله خوښه هغه څه سیدي نظر دغه اظهار کړی سي، په خپله خوښه خپل ځان ته د کار رشته انتخاب کړی سي، که وغواړي سرمایهګذاري که هغه وکولی سي. دویم برخې مال دغه دی هغه بنسټون رامنځته کول سي، د حقوقو اجرا تضمین کی کہ هغه اجرایی نهادونه دی او که هغه څار نهادونه دی، هغه باید رامنځته سي. او درېمه خبره دا سي، دغه شان هغه وخت ممکن دي سي موږ د ملت اراده شریکې په دې کې، ملت اراده په دې معنا ده سي هر هغه څه رامنځته کی هغه باید ملت په خوښه، مثلا که تاسو زید ملګر
ملت نه مننه راغلی صالحي، بس وخت اجازه نه راکوي. لتا سوډیره مننه کوم آزاد صاحب، لتا سو هم منندویم، حافظی صاحب، لتا سو او همدرس له هاتف مختار څخه چې په دې